پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبان د تیرو ورځو له غونډو خوشحاله بریښي.
ډېر ښه مجالس هم درلودل، له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
راپورونه وایي چې پاکستان له تحریک طالبان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره څو ورځې مخکې یو پلاوی افغانستان ته استولی و. په غزنی کې د سختو واورو له کبله د ناروغانو او روغتونونو حال
یغه چې دا مشکلات ما سره شریکو ډیره خوا مې ته بده سوه مغه مریض له مرګ سره مخامخ شو. حاله تکللی
و. اروپایي هیوادونو د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه ملاتړ څرګند کړی او په 15 دقیقې 19 بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا د ناروې په غونډه کې به د افغانستان د کورنیو او بهرنیو ستونزو حل راوځي.
د نړیوالو سره په خارجي بعد باندې اسلامي امارت خبرې کولای شي، ولې دا د افغانانو خپل مسلم حق دی چې خپل داخلي مسایل په خپله حل کړي.
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د تهران لپاره د امریکایي او لوړ پوړی استازی د هغو مراکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه خبرې مخته وړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلې دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام 9 بجې پیل شي. رسنۍ هم کولای شي چې دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یو نامه ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفیلټ به هم د امنیت شورا دې غونډې ته معلومات وړاندې کړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یکشن بیل ورځ راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو کمپاین په پیلېدو کې مرسته کړې چې پر اساس د بریتانیا حکومت هڅوي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو بیړنۍ نړیوال کنفرانس راوبولي. د مارنینګ ستار ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي براون خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به 5 میلیونه ماشومان او 4 میلیونه لویان په افغانستان کې د خطرناکې سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي او د دې هیواد 23 میلیون وګړي هم له قحطۍ سره. په دغه کمپاین کې له خلکو غوښتنه شوې چې د افغانانو د ژوند ژغورلو د اقدام لپاره خپل غږ اوچت کړي. خاغلی براون د نړۍ له 40 هیوادونو چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې شامل و غوښتي دي چې د هغو څه باندې 4 میلیارد ډالر مرستې د تامین مسله یقیني کړي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له قحطۍ څخه د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره غوښتي دي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټینګار کړی چې هیوادونو ته اوس پکار ده چې له سولې سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست 15 رئیس چې طالبانو کابل نیولی او نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي، دا هیواد کله یوې خوا نسبتا امن شوی خو په میلیونونو وګړي یې له سختو اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. دې وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې نن سېشنبه به دغه لاره په سروبي سیمه کې د غرونو په لوړو څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغه لاره دې تر بلې خبرتیا پورې له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان پاک سره هغو لارو چې په غرونو کې تیریږي د ډبرو په تیره د زیاتو ورښتونو په فصلونو کې راخویدو خطر زیات دی. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. دغه لوبه چې د قطر پلازمینې دوحه په لوبغالي کې د افغانستان لخوا په بیټنګ سره پیل شوې، تر اوسه په نه اورونو کې 22 منډې کړي او هیڅ یو لوبغاړی هم لوبغاړی نه دی سوځیدلی. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د لوبو دغه لړۍ چې ټیمونه مستقیمن د کرکټ نړیوال جام لوبو ته لار مومي مهمه بولي.
تر دا مهاله افغانستان د نړیوال جام سیالیو په جدول کې شپږم مقام ته پورته شوی او په ټوله کې افغانستان تر اوسه 15 لوبې ترسره کړې دي چې له دې وروسته به نورې لوبې هم ولري.
خغلی هو تکیل خو د چننني لوب هم ښه نتیجه ولري. افغانستان لدی مخې په نړیوالو سوپر لیگ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړې وي چې لومړی د شپږ د شمنډو او دوهمې د اتسلويخ منډو په توپیر لدی ټیم څخه ګټلې وي. خبرونه لازدي رډو اوري. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارډ نیوفیو په داسې حال کې له دې ډلې ووځي چې د دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندۍ شوي، خو مرکچیان د نظر اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نیوفیو له دې وروسته د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال نه دی. دغه وزارت د خپل دې اقدام لامل نه دی څرګند کړی، خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي چې ریچارډ نیوفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر اختلاف درلود. د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، برېټانیا، روسیا او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره خبرې روانې دي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسیدلي. بایدن دا څرګندونې پرون له اروپایي متحدانو سره تر ویډیوي غونډې وروسته خبر اعلان ته وکړې. د برېتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د امریکا، ایټالیا، پولند، فرانسې، جرمني او دغه راز اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او د ناتو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته ورته څرګندونې کړې دي. د لویدیځو هیوادونو هوکړه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل امکانات ډېریږي، دوی به غچ اخیستونکي لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناتو غړو هیوادونو ویلي چې په ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لمړی موضوع په اوسلو کې د ناروې په پلازمینه کې نن هم د طالبانو د حکومت د پلاوی او د لویدیزو ډیپلوماټانو خبرې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای په اوسلو کې له ټولو لوریو سره رغند خبرې کړي. امیر خان متقی وای دای هلمند دی چې د خبرې او بحثونه به هی پایلې ولري. یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان چې له طالب چارواکو سره په دې غونډه کې کتلی وایي طالبانو ته دا په ډاګه کړې ده چې د خلکو زندانی کول، د هغو تری تم کول او ځورول یې د ویرې او ګواښ فضا جوړوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره د وروستۍ ورځې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیزه اجنډا یې په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوی، د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. خو دا خبرې د بندو دروازو ته اشاره وانی دی او له عمومیاتو پرته د بحثونو لپاره وضع شوي شرایط، وړاندیزونه او غوښتنې نه مطبوعات کیږي. خو ناروې ته د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبرې رغند او هیله بخونکې بولي.
دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
د طالبانو حکومتي پلاوی په پرونی غونډه کې د امریکا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، برېټانیا، ناروې، اروپایي ټولنې او قطر له اساسو سره خبرې وکړي. زنیل ویدیز ډیپلوماټان چې د خبرو کې ونډه اخیستی وایي طالبانو سره په واضح توګه خپل اندېښنې شریکې کړي. نو دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی جسپر ویک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د په دې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیتي او حقوقي نظریه یو شان دي. د دې په خبره د افغانستان له چارواکو، امریکا او اروپایي استازو سره غونډه کې څرګنده کړه چې د خلکو زندانی کول، تری تم کول او ځورول یې د ویر یو ګواښ فضا جوړوي او تر خوا یې باید ټول انجونې او ښځې ښوونځي ته لاسرسی ولري. د دې خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ ویلی وو د خپل متحدینو سره یو ځای د یو ټول ګډونه باثبات او د بشري حقوقو خوندي افغانستان لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر امیر خان متقی وایي دوی د حکومت د ټول ګډونوالي هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ورهاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروی ته له رسېدو وړاندې او اوس مهال چې طالب پلاوی هلته دی یو شمېر افغانان هره ورځ د اعتراض پټول هغو سیمو ته راوځي چې چیرته غونډې کیږي او یا هم طالب چارواکي پکې دیره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تیره شپه خو یې آن په لاؤډ سپیکر کې یو انجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت په موسیقۍ بندیز لګولی د سر زمینې من ترانه هم وویله.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو له پلاوي سره د لویدیځو چارواکو د خبرو په اړه راپور مو اوریده. د ناروی د غونډې افغان ګډونوال وی طالبانو د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق د ټینګښت په برخه کې هیڅ منې کړي خو دوی عمل ته سترګې په لاره دي. دا غونډه چې تر ډیره پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو ورټوله ده دوه ورځې مخکې پیل شوه او نن په دریمه ورځ پای ته رسیږي. د بشري حقونو فعال خانغه زیارمل وایي داسې هیلې شته چې د نړیوالو او طالبانو ترمنځ به په بشري موضوعاتو نورې تعقیبي ناستې هم وشي. اسدالله لودین له ښاغلي زیارمل سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو خبرې څومره افغان او بهرنیو فعالانو ته د قناعت وړ دي.
اول خو به زه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبرې یو ځل بیا په ناروې کې پیل شولې. نو خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ما خو ډېر ورته امید لرم چې دا به نور مې دامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي. باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار هر څه چې لري ټول انسانان لري خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق. او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه، تقریبا څلور پنځه ساعته ادامه پیدا کړله. طالبانو هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري او مثلا فرزند سي د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه دا رقم چې له کاري راوګیزي مستقیما نه دي کړی، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وي تللې، اما په اکثرو ادارو کې چې اوس هم تنا د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړې چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دغه خبرې چې هلته وسولې اکثره طالبان هم یو ډول ورسره وښودله چې دوی هم غواړي چې د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشري فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړې توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي د بشري حقونو یا د ښځو حقونه چې دي هغه ټولو کې دوی موافقه وښودله. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټولو کې دوی په دغه شانو باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شان مثلا تحصیل ته، زده کړو ته، کار کولو ته اجازه ورکو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپلو کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهره نن به په څه بحثونه کیږي؟ فکر کوي نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي چې یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوی پیسې پر سوی پیسې د افغانستان بانک سي د ټول ملت کی هغه ته دوی څنګه لاسرسي پیدا کینو په دې باندې بحثونه جریان لري د امریکا متحده ایالاتو خاص استازي چې دلته د ټام ویسټ ورسره دغه د څو هیوادونو خاص استازي جرمني ایتالیا انګلستان ناروی لاغو سره دوی بحثونه لري او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی او د افغانانو په نمائندګۍ چې دلته افغانان څوک راغلي وو د ځینی مشکلات مثلا طالبان لري هغه په ډیر جدي ډول دوی سره شریک کړل او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي مستقیمن له امریکایانو سره له طالبانو سره ډیر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډیر ښه لاس راوړنه
د بشري حقوقو فعال خانغه زیارمل و چې د ناروی له پلازمینې اوسلو څخه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سره سي د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سيزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري رسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدای شي په پام وکړي د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونه به هرته د انارو صادراتو د رقمیدو خبر ورکوي د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی عامل رئیس عبدالبقینن ازادي رادیو ته ویل د روان مریض کال په 9 میاشتو کې یوازې 498 ټنه انار به هرته صادر شوي په داسې حال کې چې تیر کال د اندازې 1408 ټنه و د خاغلی بقی په وینا د ترانزیتی لارو د تړل کېدو او دغه شاند هوایی دالیز لاري د صادراتو بندیدل د دې لامل شو چې د کندهار ولایت ډیر انار لمن زلار شي چې بڼوالو ته لوی اقتصادي زیانونه اړولې دي د کندهار د سوداګری خونی د دغه چارواکي په خبره د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د کندهار انارو کورنۍ بازار هم سوړ وو خاغلی باقی وایي چې تیر کال دوی دوبۍ هند پاکستان او ایران ته انار صادر کړي وو خو سږ کال یوازې هند او پاکستان ته صادر شوي دي د کلی او کرهنې د پراختیا موسسې په لغمان ولایت کې خپل فعالیت له سره پیل کړ د کرهنې او بولګولو او مالداری وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي رادیو ته ویل چې د یادې موسسې د فعالیت په پیل سره په لغمان ولایت کې د بیرو درې لکه ونې کینول شي د ښاغلي عمری په خبره د کلی او کرهنې د پراختیا موسسه به سږ کال د ډبلیو اف پی موسسې په مرسته په لغمان ولایت کې د بیرو د ونو شته ځنګلونه هم بیا ورغوي د کرهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دغو ځنګلونو په بیا رغیدو سره به 1522 کسانو ته د کار زمینه برابر شي د بیرو ونې د اقلیمي ګټو ترڅنګ اقتصادي ګټې هم لري او د شاتو مچیو د روزلو لپاره مناسبې بلل شوې دي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 20 پوله یو یورو 114 افغانۍ او 3 اویا پوله یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 10 پوله یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 30 پوله زر هندۍ کلداري 1011 افغانۍ زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 4 افغانۍ او 10 پوله
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري او سم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر جو بایدن د لویدیځو قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي د شتوالي خبر ورکوي هغه دا اعلان داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او دا اندېښنې وروسته له هغه اوج ته ورسېدې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر اتیا دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي اعلان وکړ پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي ارغل مخه څنګه نیول کېدای شي او داسې محل سی وي چې اندیشنېسته روسیه شي ډیر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه په زرګونو سرتیری ځای پر ځای کړي چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي خو مسکو دا تور رد کړی دی په ورستۍ ورځو کې اندېښنې ورسته له هغې اوج ته ورسېدې چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان د ناټو په غړو هیوادونو کې د تیارسۍ په حال کې د 1500 امریکایي پوځیانو د ګمارنې اعلان وکړ. ولسمشر بایډن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولند، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس تر بشپړېدو وروسته خبرلانو ته وویل ما ډېره ښه جلسه درلوده، له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود. واشنگتن هڅه کوي له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي څو له روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې معتبر ګواښ ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیول سي. د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه له روسیې تامینېږي. کیف د جرمنی پر حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته د دفاعي وسلو لیږلو ډاډه کړې ده. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز له ولسمشر بایډن سره تر پرونه یو خبرو وروسته وویل که روسیا پر اوکراین حمله وکړي د لویدیز لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ سي. د ویل چې دا اوس پر روسیې پورې اړه لري چې د شخړو کمیدو لپاره د لامس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهارشنبه په پاریس کې وګوري چې له روان کړکیچ څخه د وتلو لارې چارې پیدا کړي. د فرانسې خبری اجنس په حواله د ولسمشر ایمانوئل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسي فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لار رسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربي پوښتنی خبرداري بیا تکرار کړل چې ویلي چې په غوږ کې ویل سوي دي اطلاعاتو له مخې دا ډیره ښکاره خبره ده چې روسان دا مهال د کړکیچ د کمولو نیت نه لري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې پاکستان څو ورځې مخکې د تحریک طالبان له سخت دریځې ډلې سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی و. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډیر مشران په افغانستان کې دېره دي. دې ډلې د پاکستان له حکومت سره د افغان طالب مشرانو په مرسته د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نیمایي کې یو موقت اوربند وکړ چې د دسمبر په نیمایي کې البته پای ته ورسېده. ویل کېږي له هغه راهیسې دې ډلې په پاکستان کې بیا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دې اړه نوریاس نوری نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوي پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولی مسعود او د دې ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمیر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د اوسر شنو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغو سرچینو په حواله خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربند وغځول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د 14 کلن تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستاني پلاوی دغه راز کابل ته هم تللی او هلته د حقاني شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغه سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډیرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي و. د پاکستان د حکومتي او چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې خبرو کولو اجازه نه درلوده. ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پاوز د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشت د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسله والو لخوا ترسره شوې 294 حملې ثبت کړې وې چې دا د ورلم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په پایل کې مو واوریدل چې په ناروې کې نن لویدیزو چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو ورستۍ ورځ ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې او نیز بس کې هم د موضوع ته ورځو او پر دې خبرې کوو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او طالبان او عام خلک له دې غونډې نه کومې تمې او توقعات لري. خوله هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور د غزنی ولایت د لری او غرنیو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې له مرکز سره ډیرای وخت د واورو او ورښتونو له کبله لارې بندیږي. دوی وایي دا لارې اوس هم په غرونو او کوتلونو کې یا بندې شوي او یا ډېرې خرابې شوي دي. موټر پکې بندیږي او خوېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه هم اوړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغو لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
ډاکټر عبدالرحیم د غزنی په حوزه روغتون کې وظیفه لري. دی وایي د دې روغتون ته داسې ځینې ناروغان راوړل کیږي چې له غزنی مرکز څخه د لرې او غرنیو ولسوالیو پر لاره په واورو کې بند پاته او له امله یې رنځوران سوي وي. نوموړی وایي دغه کسان ځکه په لارو کې بند پاته کیږي چې د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې غرنۍ دي، سختې واورې او ورښتونه پکې کیږي چې له امله یې ډیری موټران او پلي خلک پکې بندیږي او وروسته په ځینو ناروغیو باندې اخته کیږي.
مالستان هم نن یو نفر راغلی اوسي ډېر تکلیف راغلی. زه خپله په حوزوي شپخانه کې وظیفه لرم. یغه چې دا مشکلات ما سره شریکو ډېره خوا مې ورته بده سوه. زیات مشکلات یو لارې بنده وله. دغه مریض له مرګ سره مخامخ خوشحا کله تکللی و.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې د سختو واورو ورښتونو له امله غزنی مرکز ته د دې راتګ ستونزمن سوی او ډیری لارې یا بندې سوي او یا خرابې سوي دي. دوی وایي موټران پکې بندیږي او ښویېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه اوړي، خو تر څنګ یې د ساعتونو مزل ورڅخه ورځې شپې نیسي چې له امله یې ځینې وخت رنځوران ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي نسي کولی چې په ټاکلي وخت له ولسوالۍ څخه مرکز او یا له مرکز څخه ولسوالیو ته ورسیږي، بلکې په لاره یوه دوه حتی درې شپې کوي چې دغه لاره به یې پخوا په څو ساعتونو کې لنډوله. نورعلي تقریبا 50 کاله عمر لري. د لناور ولسوالۍ څخه د غزنی حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره رنځور راوړی. نوموړی وایي په څلور ورځو کې غزنی مرکز ته رسېدلی دی.
زه نن راورسېدم، په دوه ورځو دو شپو کې دادی حاضر شوم. اول خدای، دوم که دغه کسان نه وای موږ دلته مړه کېدو.
څنګه چې په اوسنی وخت کې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی ولایت کې روغتیایي خدمتونه له سخت ستونزمن حالت سره مخ دي او په لرې پرتو سیمو کې خو بیخي د نشت برابر حسابېږي، نو د ډیری هغه کسانو لپاره خو بیخي سخت وي چې رنځوران لري. علي رضا چې تقریبا 25 کاله عمر لري له مالستان ولسوالۍ څخه غزنی مرکز ته راغلی دی. دی وایي په لاره کې ډیری کوتلونه سخت خراب سوي دي، موټران پکې ښویېږي او یا بندېږي. نوموړی له ټولې لارې څخه سخت شکایت کوي او وایي که دغه لارې راته خلاصې سي زموږ لپاره به تګ راتګ اسانه سي.
د طالبانو له حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دغه د لارې کوتلونه له واورو څخه پاک کړي. اوس د دغه لارې مسافر سخت ورسره په عذاب دي. که لارې پاکې شي تګ راتګ به ورسره اسانه شي.
بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه لارې به پاکې کړي. په غزنی کې د ټولګټو چارو رئیس مولوي حاجي عباس وایي که دولتي وسایط ته وسایل کم سي موږ به یې د لارو د خلاصولو لپاره له خصوصي شرکتونو قراردادي واخلو.
مسد دی شارا کابل کندار په دې باندې موږ پرکار کوا ماده ګیم نیولې ده کبل پر دې موږ وسایل وسایت دی اکتفا باندې ونسی نور مرتبه شرکتو چې قرارداد کوو دی خلکو دی لپاره چې دی خلکو دی لا دی خلکو دی لپاره په مخ باندې لار خلاص شي.
غزنې د افغانستان یو غرنۍ او واورین ولایت ته چې په ژمي کې ډیری وخت لري پروتو سیمو او مرکز ترمنځ لارې بندېږي یا هم ستونزمنې کې